پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست نن د جمعې ورځ ده د اسد 15 مده د 1399 هجری المریز کال نن د 2003 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده اوریدونکو خدای وکړي چې جمعه مبارکه به په خیر تیریږي په دې خبرونه کې تر ویبه جای خبرونه او رپورټونه لرو او فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي
سرکه د څو مهم خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ د شوسلوال وژل شوی دی او 15 مشکوک کسان نیول شوی دي ټاکل شوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولیږي او په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د 209 شپږ توقیو څخه 109 توقی ګټلی خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ د شوسلوال وژل شوی دي او 15 مشکوک کسان یې نیول دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابل ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي په اعلامیه کې ویل شوی چې د شوسلوال د ننګرهار په دیبالا اچین نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوی دي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي د دفاع وزارت څخه په یوه بل اعلامیه کې د غزنی ولایت روانو عملیاتو په اړه هم ویل شوی چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندر قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي اعلامیه زیاتوي د رشیدان ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړې دي د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې تکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلوم نیټه به هلته تم سي د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه پر ورځ په یو بیسار اقدام سره د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی وو او په دې توګه پاکستان په افغان وژنه تورن کړی وو او له پاکستانی ولسخه غوښتلی و چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې لا جګړې لاس واخلي د دغه حرکت غړي وای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو پر وړاندې د دې پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي او هغوی پر خپل حکومتونو فشار اچولو ته اړ کړي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو دریو میاشتو پورې به په دې برخه کې هر اړخیز ګامونه پورته سي زموږ اخلاص د رادیو اوري په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 شپږ توقیو څخه چې انتخابات ورته وسول 109 توقیې ګټلې دي خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 109 توقیو اړتیا ده نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي وي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم نون ګوند بیا دریش پیتا څوکیو په ګټلو په دویم ځای کې راغلی دی د پاکستان پیپلز ګوند بیا د انتخاباتو 9 څوکی ګټلې دي د رويټرز خبري اژانس وایي چې د شلو څوکیو نتایج لا هم نه دي اعلان شوی د امریکا د استازو مجلس د پنځمه پرز هغه لایحه تصویب کړ چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه ودونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسي کې لاغو شرکتونو چې بندیزونه پر لګیدلې د وسلو د اخستلو لقبل له مجازاتو مستثنا کړي د امریکا دفاع وزیر جیماتس وایي د لایحه به هغه ودونه سره مرسته وکړي چې په خوای له روسي سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه ود له مدار ووزي جیماتس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په ویل کې ویلي له دې استثنا به روسیه ته ګټه نه رسیږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شای پر روسیه د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیه وروسته لاغ د امریکا لخوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي ښایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځای اورونه لګیدلی دي. د اور چې د سخت باد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 کسان وژلي دي. توسکا ویلي په دې اړه چې دا اور په قصدي ډول لګول سوی نشینسته، خو نور جزئیات ورنکړل. د خبرونو پای.
نو لږ وځي او شپږ دقیقې د ازادي رادیو ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د هلمند د سولې حرکت غړي غواړي د ایران خلکو ته یو لیک واستوي او د ایران له خلکو غواړي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په همدې خبرونه کې به د پاکستان او تاجکستان د یو شمېر ځوانانو خبري واوري چې افغانستان ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
از دونی بی جوانانی تاجکستان با افغانستان همیشه
په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه رپورت لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف کون ګټلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي انتخابات په ډیر شفاف ډول ترسره شول.
ټرن اوټ اکارډینګ ټو اور اسسمنت اند اس فار اس
په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. ما رائے اس ما حق نو د دې ټولو مطالبه د اوریدو لپاره لطفا زموږ سره اوسئ. د افغانستان د په پلازمینه کابل کې د هلمند د خلکو د سولې حرکت نن د ایران سفارت ته یو لیک وسپاره لو د ایران له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان په خاوره کې مذهبي او قومي تفرقه چوي او د تروریستي ډلو ملاتړ هم کوي. د دغه مسلې نور تفصیل لا کابل د ازادي رادیو د خبريال واصل ویصال پر رپورت کې.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته ل درې ورځې پر لتروسته د یو لیک لاله لري دغه هیواد له خلکو غوښتل شي په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پورس ازادي رادیو ته ویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړه ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخ ته د ایران ولست لیک لیږي. په لیک د ایران ولست غوښتنه ویلي چې به خپل پر حکومت فشار راوړي سو له افغان جګړې څخه خلاص او باسي. همدارس په لیک لیکل شوی دی چې د ایران ولست باید خپل حکومت دې ته پرنيږدي چې په افغان چارو کې لاس ونه وکړي. افغانستان کې مذهبي تفرقه رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنگي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د خغلی وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نیټې د پرلت خیمه وهي. د پداسیال کې چې د تیری چهارشنبې پورسته دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بیسار اقدام کې د لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوز او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړل دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي دا شان ولسی او مدني حرکتونه د نړۍ ولسونو ته دا پیغام رسوي چې نور افغانان له جګړې ستړي دي او سوله غواړي.
افغانستان جګړه څو بودی ده او یو اساسي بود استخباراتي اړخ چې پاره کې بیلابیل هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دا اوس یو د رڼا ورځ په څیر معلومه خبره ده او دا ډول ولسي حرکتونه د دغه هیوادونو ولسونو ته یو روخانه پیغام لیږي چې نور افغانان ستړي دي او لطفا په افغانستان په چارو کې لاسوهنه مکوئ.
ښاغلی رحیم وایي دا د ټولې نړۍ د ولسونو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو او د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې کوم نظر لرئ، لطفا د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه ولیکئ، موږ ته ستاسو پیغامونه درته خپرو. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان او ایران د ځوانانو یو پلاوی راغلی کابل ته او د دوی وایي چې موږ د سولې پیغام راوړی په افغانستان کې د جنګ پر ضد او د سولې لپاره. خو اول اوس ورځو د پاکستان انتخابات. د پاکستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه، یعنې د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د جولای 15مه وه، پارلماني انتخابات وشول او له پرونه راسې د رایو د ګڼلو پروسه روانه وه. نن سهار داسې رپورټونه راورسېدل چې تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشاری کوي انتخابات کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو دا اوس راسره زما همکار ګولیاس په سټوډیو کې دی. ګولیاس، په پاکستان کې سیاسي حالات څېړي او همداراز دغه وروستیو انتخاباتي پرمختګونو ته باندې هم کتنه درلوده. نو ګولیاس، ستړی مه سي.
ډېره مننه فرشتې، ډېره مننه.
د انتخاباتو وروستي ریزلټ، دغه وروستي نتایج راغلي دي که اعلان شوي که نه دي شوي؟
بالکل فرشتې، څنګه تاسو ویل چې د جولای په 15مه چې کوم انتخابات وشو په پاکستان کې، قومي اسمبلی او د څلور واړو صوبایي اسمبلو، نو د دې وروستو د هغه دای چې نتیجې پرو رو راځي، خو دا ځل نتیجې د انتخاباتو چې کوم نتیجې وي دا لږ شانې ناوخته شوي. خو نن سهار د پاکستان الیکشن کمیشن، یعنی د ټاکنو کمیشن، هغه رسمی نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه د عمران خان ګوند چې دی هغه دا ټاکنې ګټلې دي. زه د مرکز خبر کوم، په مرکز کې لکه وفاق کې د ټاکنو کمیشن دا هم وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړې دي. که د نتیجو ته موږ ګورو فرشته، نو د قومي اسمبلی کې د ګوندونو د اپوزیشن چې دی هغه سداسې دی چې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 109 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دویم نمبر د تیر حکومت کې چې کوم واکمن ګوندو مسلم لیگ نون چې نواز شریف نومیږي 28 چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداراز د پیپلز پارټۍ چې ده هغې 20 چوکۍ ترلاسه کړې دي، او د مذهبي ګوندونو چې کوم ائتلاف و متحد مجلس عمل، هغوی په دې ټاکنو کې 12 چوکۍ ترلاسه کړې دي. که په دې کې دا هم ګورو فرشتې چې 12 آزاد کاندیدان هم په دې قومي اسمبلی لپاره چې دي هغه خپلې چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداشان که موږ ګورو د خیبر پختونخوا اپوزیشن وګورو، نو په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف ګوند 68 چوکۍ ترلاسه کړې دي. نو داسې ګمان کېږي چې هغو به بغیر څه د ائتلافي یو ګوند سره د اتحاد په ځای خپل حکومت هلته جوړ کړي په اسانۍ سره.
په خیبر پختونخوا کې که
بالکل خیبر پختونخوا کې بالکل همداسې په سندھ اسمبلی کې، د سندھ صوبه چې ده په هغې کې پیپلز پارټي چې ده هغه تر ټولو مخکې ده 2 چوکۍ ترلاسه کړي، نو هغو هم په خپل سر باندې هلته حکومت جوړولی شي. که د بلوچستان خبر وکړو، نو د بلوچستان کې بیا لږ پوزیشن داسې دی چې ټولو پاټو هغه رنګ چوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې یو ګوند به حکومت جوړ کړي. نو په هغې کې بلوچستان عوامي پارټي چې ورته باب ویلې کېږي هغې 13 چوکۍ ترلاسه کړي دي، متحده مجلس عمل 8 دي، او تحریک انصاف 4 دي. خو تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې موږ به نورو ګوندونو سره اتحاد کوو او هلته به هم موږ کېدی شو حکومت جوړ کو. که د پنجاب اسمبلی خبرو کو، ناغې کې ډېر یو دلچسپ حالت داسې دی چې مسلم لیگ نون 120 چوکۍ ترلاسه کړي دي، او تحریک انصاف چې دی هغه 112 دي. نو په دې کې آزادو ډېر مهم کردار دی. اوس آزاد چې دی هغه 120 دي، نو اوس که دا آزاد ارکان چا ته هم لاړ، نو هغو به هلته حکومت جوړولو دغه شي.
داسې یو مخکې ویل شوی چې په پنجاب کې به د دغه درې دوه غټ ګوندونه چې تاریخ انصاف دی او مسلم لیگ نواز دی، دوی به د یو بل ګوند ائتلاف ته اړتیا ولري، یا د نور آزادو کاندیدانو چې دوی هلته هم حکومت تشکیل کړي. به هر حال ګوله که دغه 15% رایټ شمیرل سوی دی او 15% نوري راشي، دا خو به په د اخري نتایجو باندې ډیر غټ تاثیر نشي کولای.
په دې باندې بالکل تاثیر نشي کولای. کوم ګروپ د قومي اسمبلی پوزیشن ډیر واضح دی، ډیر سرګند دی، په هغه کې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه به نور هغه سره هم ائتلافي ګوندونه نور شته. وسره که موږ ګورو مسلم لیگ قاف یو ډله ده، همدغه شان آزاد ارکان چې دي کاندیدان چې دي هغه هم دي کې شامل شي. په پنجاب کې بیا دا یو امکان شته چې پنجاب اسمبلی کې هغه کې څه ناڅه مخکې وروستو شي، څه ناڅه تاثیر وکړي په حکومت سازۍ باندې. په سند کې پوزیشن ډیر واضح دی، په خیبر پختونخوا کې واضح دی، او په بلوچستان کې هم واضح دی. نو دوه ځینې داسې دي، یو ځای چې په پنجاب صوبه ده چې په هغه کې کوم دا 15% رای راشي حتمی، نو په دغه کولی شي جی فرشته.
دغه پرون ما پر دې باندې خبرونه موږ درلوده، په دې باندې انتخاباتو په بهیر باندې ډیر ګوندونو ادعا کړې و چې دلته درغلې سوي دي. دا مثلا نن څنګه سو؟ آیا دوی کوم دریځ خپل کړی او عکس العمل راغی کرانه غي؟
په عمومي توګه من کله هم ګورو په انتخاباتو کې چې کوم ګوند هم په بیلات وکي شکست وخوري، نو غوي دا یو لمړی خبره کوي چې په دې ټاکنو کې درغلي شوې دي. خو په سمدستي توګه مارک من ګورو د چاشمې په ورځ باندې نا وخته د مسلم لیگ نواز ډلې چې په دویم نمبر راغلی دا غوي د انتخاباتو باندې درغلیو خبره وکړله. به په سمدستي توګه لوی شکم ګوندونه دي په دویم ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې نور ګوندونه هم انتقادونه وکړل، او نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او داسې نور شکم ګوندونه دي، نو هغه ټول ګوندیزه غونډه را بللی ده، او هغه دا ادا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوی ده، او یو پارټی ته او یو ګوند ته غبر کړل شوی دی، او دوی دا هم تور لګی چې په دې کې د اسټابلیشمنت لاس دی،
حکومت
د حکومت نه ادارې خبرې دوی کوي کنه، تاسو ته پته چې کوم طرف ته دوی اشاره کوي. خو دوی په اسلام آباد کې دوی ناست دي، او دا نن دوی لای عمل ټاکي چې آیا دوی دا انتخاباتي نتیجې منی او کنه. که منی نو بیا په پارلمان کې دوی احتجاجونه هم کوي، او هغه خو موږ په عمومي توګه وګورو د تیر انتخاباتو په شان اغه احتجاج په لارو کوڅو کې نخکاری. پارټیان چې دي هغه پریس کانفرنسونه کوي، خبري غونډې کوي، او خبري غونډې کوي، خبري کانفرنس کوي، او داغي دلاري د خپل اندېخني چې دي هغه سرګندۍ په کوسو په لارو کوسو باندې دوی نه دی راوتي. کسوم دوی دو ادا ادابي کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي یا درغلي نه ده شوی. غالبا تاسو سره د پاکستان د ټاکنو کمیشن سیکرټر بابر یعقوب اواز هم شته، او
هغه دا بابر یعقوب خبري به واورو ته به ترجمه کوي.
بالکل زه به ترجمه کوم.
Election was exemplary, fair, free, held in a very very peaceful manner.
Da Babar Yakub khabara da intikhabat der safa shafafa aw pa azadana to gashwidi. Pa di intikhabato ke his qisma da darghalew reportuna ne diragli ka sahum shikayatuna musul shibu chishmere da shpaksona ziyata ba kho aga shikayatuna da mamuli noyatu aw aga pa huma gawrazmani hawar shwidi. Ji farishte.
Ay akhri sawal gola da da Imran Khan parun khabari wakre da gun ziyati chowki gatli wainai وکړه، او ایدای وکړه چې د انتخاباتو ګټونکو دی د افغانستان په اړه کوم ځینی خبري وکړې چې جالب وي. د یو ځای کې وویل چې د په دې تمه دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره په افغانستان کې د امنیت په اړه کار کوي. دوی وویل د دې ورځې په تمه يم چې په افغانستان او پاکستان به یو ورځ پوله نه لري، او د اروپایي اتحادې د ځینو هیوادونو په څیر به آزاد
خلک کوي.
لنډ کده په خبرو باندې د دریس د افغانستان په اړه کې لنډ دغه یو تغییر پکې معلوم سوې ځکه د یو ور په خوا په افغانستان کې د جنگ او د جهاد د دغه وینا ملاتړ کاوه. سی بیا دا خبرې راخسي تاسو کې څارونکو پاکستان کې د مسلې ته څنګه ګوري؟
بالکل که موږ ګورو په پرونی تقریبا شاخو 15 منټه دا ویناوه لومړی ټلویزیونی ویناوه، او پاغي کې که ګورو که د خارجه پالیسي یو لوی مهم نقطه بیان کړل. پاغي کې په لومړی سر کې دوی د افغانستان سره د اړیکو خبرې وکړي او ویل چې افغانان سولغ واړي، او او هغه مکه خبره بیا تکرار کړله کومو ګورو پخوانی چې کوم حکمرانانو هغه یو هغه غوندی یو عمومي خبرم جوړ شوې ده چې په افغانستان کې امن وینو پاکستان کې امن وي دا مشرتابان چې دي دا مشرنده لډیر مودې راځي دا خبره کوي خو د دې خبرو کې دا یو هغه کار کې دلو یو داس یو سرک کار کې دلو چې افغانستان سره او کوم په دې رستو کې لکشاني وګورو نو د پاکستان چې کوم ملټری چې کوم اسټابلیشمنت دی یاغدي نو هغه هم افغانستان سره د اړیکو په بابت معنی سنا سره ګامونه پورته کړی دي کپ دې رستو کې ګورو خبر جامد باجوا کابل تم تلې وو افغان ولسمشر هم او کدا
خارجه وزارت
راغری پیخي وشي نو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سمدستي په توګه معنی عمر جاوید باجوا تم ټلیفون کړو هم دا سه دوه نو اوس په پاکستان کې دا خو ځینی سرنکاران خوشبین دي چې د عمران خان چې کوم یو تګلار ده که څوم په انتخاباتي کمپاینونو کې پاغه کې خو یو بیل رنګ بڼي خو چې کله حکومت کې راشي نو بیا لکساني حالات چې دي هغه به بدل وي خو سرنکاران او شنن کې ډیر زیات خوشبین ښکاری چې را عمران خان با د نور د مشرانو په نسبت به خپل گاونډي هوادونو سره ځکه چې هغه په یو په لویدیس کې پاتې شوی دی دغه ماډل او ځینی داس اصلاحاتو خبرې کړې دي چې هغه نور حکمرانانو نه به کړی نو ښکاری داسې چیرې دوی به په دې گاونډي هوادونو سره د اړیکو په اړه مانی یو خ او داسې ګام پورته کې چې د دوه غاړو ته سول راشي
ډیر مننه ګولیاس او دونکو تاسو مشتم کار ګولیاس خبري واورید په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسون وای چې د پارلماني انتخاباتو د رایو 95% برخه تقریبا شمیرل سوی ده او د تحریک انصاف ګوند په ډیرو صوبو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د هلمند خلکو او د سولې حرکت غړي وایي چې د ایران سفارت یو لیک استولې دی او د ایران د خلکو غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومتونو په خپل حکومتي فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې لټینګر سره مرسته وکړي د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو یو پلاوی کابل ته راغلی دی او دوی وایي چې کابل ته د سولې پیغام راوړي تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر دغه هڅو څه نظر لرئ پر افغان بیسیم اته سواتل شمیره باندې مشت پیغام نه راوسته وي موږ خبرو خو دا چې د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو د سولې پلاوی په کابل کې څه کوي په دې اړه به د حدیث پردیس رپورت واورو
د سولې غږ د هغو ځوانانو له هنجرو چې ځانونه د سولې سفیران بولي دوی چې له پاکستان او تاجکستان څخه کابل ته راغلي وای نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام وکړي د سولې سفیر شفیق ګل له پاکستان څخه کابل ته راغلي او د سولې پاړه وای
څنګه چې په پاکستان کې هم حالات خراب وو شانتي په افغانستان کې هم د ډیره مودې راځي حالات خراب دي که زمونږه پراتګ باندې یا مونږه چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجی نه زمونږه امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شین د ډیر ځاته خبره وي
د سولې دغه سفیران د میډیوټیک یا د افغانستان د همګانی رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې دي فرزانه عمر علي بل هغه د سولې ځوان سفیر ده چې له تاجکستان کابل ته راغلي نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د کابل او دوشنبه ترمن سول او ملګرتیا تل پاتې وي
ازدونی بي جوانان تاجکستان با افغانستان همیشه
غلی علي وای د تاجکستان ځوانان تل د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمن د سول او دوستي غوښتن کړي مونږ غواړو چې په افغانستان کې سول ټینګ شي او تل پاتې وي د سولې افغان سفیرانو هم د پاکستاني او تاجکستاني سفیرانو ترڅنګ د سولې غږ پورته کړی لړلې خایسته وای چې افغانان په سولې کې د ژوند کولو حق لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت د دوی هیله ده
وخت کې ځوانان از پاکستان
نو موري وای کله چې له پاکستان او تاجکستان څخه ځوانان راځي باید خپل خلکو ته دا ورسوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیله شته او دوی کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د سولې خبرونه ورسوي د سولې سفیران وای چې دوی بعد سولې له پیغام سره دوشنبه او اسلام آباد ته هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له حکومتونو به وغوړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د پنځشنبه پورس د پکتیکا په مرکز شرنه کې د انجونو زده کوونکو لپاره یو د وینوي ودانی د جوړیدو کار پیل سو. دا چې دا ودانی په دقیقا د انجونو زده کوونکو لپاره څه ډول کارول کیږي په رپورت کې به واوري چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راستولې دی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیه د څلور پوړیزه ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځای چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپل خویندو ولونو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړي وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې لنجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړي پکې کوي. نوموړي د خلکو وغوښتل چې خپل لونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چیرته تاسو همکاري دې موږ سره نه وي، تاسو د لونو غم در سره نوی د تاسو د اولادونو غم د سر نوی، دغه 100 میلیون افغانۍ ول غول بیا غټ نه لري. تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونو خو مونږ جوړ کو، خو مونږ ته اولادونو بیا څو راوړي، مونږ ته بیا داړ څو راکی چې دغه تعمیرونو بډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیه د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کې خودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستي وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیزه ودانۍ 2 خونې لري او ودانیزې چارې به د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ په شهر کې مامورین کې تعداد گذاری او بنسټ دو ان شاء الله قیمت د دې پروژې چې دی 1.290 تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالیږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه.
نو ولسونه تر ټولو سي ترجیح ورکوي او په خوشحالیږي هغه په تعلیمي ادارو خوشاله کیږي. هر چیرې چې د تعلیم د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شول کیږي ولسونه یې حمایت کوي، تریغه تر شا به ولاړ وي، دغه سره به کلک همکاري کوي. نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شول کیږي.
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 متره په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شي. پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون پر ترکیه ژغ وکړ چې هلته یو نیول شوی امریکایي پاستر یا عیسوي راهب ډیر ژر خوشی کړی. هغه ډونالد ترامپ پر ټویټر ولیکل چې دغه عیسوي راهب اندرو پرنسون یو ډیر ښه انسان دی او په ترکیه کې سخت کړیږي ځکه هغه نیول شوی او په توقیف کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې که ترکیه دا کار ونه کړي پر ترکیه به ډیر زیات بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکر په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک تر مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2018 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتو او لوستو لپاره لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیکولېږي. دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړه. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج شي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 299 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمبه پر اساس هغه لایحه تصویب کړې چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه ودونی چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسي کې لاغو شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګیدلې د وسلو د اخستلو لپاره له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلې ور چې لسکونه کسانی وژلې شای په قصدي ډول کول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمبه پر اساس کړه ده.
دا سادی رادیو دا او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکو چې د انتخاباتو پر زموږ ځانګړي خبرونه واوري. شو را سره غواړم
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لالوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به په اړه تصمیم ونیسي. د خاغلی آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وای د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان یې په درې برخو ویشلي دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اورېدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه داده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې تجدیدي، نو لطفاً دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي هغه به یې ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نومندان کوم چې په فساد ککړ دي، زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغواړي ورسیږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې شته د دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم د دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید راوباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې راوباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدي ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای، په وخت سره او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جدي شوي او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت پسوی د خلکو له خوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري او دا د کمیټې لپاره که چیرته دی پوره خواندی توپ تضمین و نسی او سیاسی ملاتړ و نسی نو ډیره ګرانه بوي چې د دې کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړه وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم د ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دا نه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراوړل شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده، خپله د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول شي. نو دلته هم کېدای شي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه شي. دریم د خپل د غړو خوندیتوب ده، موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پریکړه وکړي داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېر ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، ویل چې موږ به د هیچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمن نه؟
خو د هغوی خبره ده او هوډ ده، هیلمان یو چې دوی خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږولتونه کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه را وړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یې هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب سودا دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي سي هغه په اصلاح کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. په مجموع کې مدني ټولنې سي موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو پکې دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسه سار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبخت نه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنه باندې کړی دي. دوی ظاهرا ادعا ده چې ګویا کچیر دوی مدني ټولنه ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه ده چې د قناعت وړ بحث نه ده، یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت شوی ده، ممانعت سیستماتیک شوی
ده. د چا لخوا شوی؟ د کمیسیون لخوا شوی که د حکومت لخوا شوی؟
او ملمدار خبر ده کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر ممانعت چې جدیږي هغه د کمیسیون له لوري جدیږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزه وي.
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطق څه ده؟ ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه داخلي بسونه دي تخنيكي بسونه دي او غلا تروسه پوری مکمل ډول سره پر بس نه سو هغه دوی داخلي سلایټونه سپیغه باندې باید کار وشي او دوم بس دوی دا وایس کچیرته په زینو موارد کې مدن ټولنته پیسلا ګډون ورکړ سي ممکن زيني رازونه سي هغه شاته شخصي مسایل پوری هغه باندې راوځي نو په دې ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده دا قانون په هیڅ عنوان سره ده سي پیسلا حدود یا ممانعت نه ټاکي سي مدن ټولنه ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباینده یوسي نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم ده کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم هغه ده سي شاید هڅه هم د سياسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته سکله شکایتونه کې شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي سي هغه کچیرته مدني ټولنه ته ورسي هغه بل مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلکو په یو اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سياسي حلقونو له ځواکمنو سياسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنه په وړاندې دغه لړۍ بند کړي هم ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي
درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنران هم را بللی خو له بده مرغ دوی حاضر نشول رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی د خپل څنګه ارزوي یعنی دوی کارونه سم روان دي
دلته دوا بحث داخل دي یو هغه امنیت کمیسیون چې پکې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ځوړې درې غړې پکې غړې ټوب لري د شکر کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مصالح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په غو کې د رهبری د غړې ټوب موضوع ساري او سیړي نو په غو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
د تیرونه ز خپل ورغلم لیدنه مې وکړل الته کار روان او مخبل ولیدل خو لیکن نه نمونه اخستو ته حاضر سول نو ام دنه غنی د عکس اخستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره او ما ولیدل خپل کمیسیون ته ورغله یوم
نو هغه کمیټه چې د شکایت کمیسیون بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې غوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مصالح هغه غیر قانوني ډلو په بحث کې غوی سیړي نو هغه کې اصلا نظارت ته او مطبوعاته ځای نشته هغه وایي چې د استخباراتي امنیتي موضوعات دی او په دې کې موږ نس کولای چې نهادونه توند ورکړو موږ هم ته په قانوني چې څه کوي هغه واقعا د غوی اساساتون د موضوعات دی او د غیر باندې لیکل دي نو په کې موږ موافق یو بل د شکایت د کمیسیون خپل کار ده هغه هغه تخنیکی پړاوونه موږ ته توضیح کړی دي خو طبیعتا هغه په بعض حالات کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډه نشي په غو کې بیا تاسو کولای شئ په ټول هغه جزئیات باندې او د اشخاص په نمونه باندې په دوه باندې پوسی نو د شکایت کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپل کمیسیون ته کار شفاف ده هغه دغه پروسه ته توجه کړی موږ ته هغه همکار دي او هله مند چې کله علني غونډه نیول کیږي موږ سره وعده کړی ده تر اوسه علني غونډه کمیسیون خو نیول شوی نه دي نو کله چې دا غونډه نشي په غو کې بیا په ټول معنا باندې پریکړه چې د تسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلک سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډیر ښه هغه برنامه وي او چې ته التم بیا د موضوع ته د وس تخنیکی پړونې چې د تسره کوي الته بیا معلومات شریک نشي طبيعتا چې بیا الته د شفافیت بحث ته پختن لاندې راځي
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا یو 50 دوسیه بشپړې شوې دي ورستي مراحل یې بشپړې شوې په د یو 50 دوسیه کې چې بشپړې شوې تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنامه
نه دی ویل چې تر اوسه او می غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی او پریکړه کې د کمیسیون خو نه سي الله دې تخنیکی مرحله وي بشپړ سي وي دي اولې د کمیسیون غونډه تر اوسه پر دایر سي نه چې په لاندې ډول باندې پریکړه وکړي
او دا غنوم کمیسیون سره منځ ته شوی د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت را منځ ته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمه میدای شي
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخيږي ما مخه دا نه وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نسی سیاسي فشارونه ته او تسلیم نسی فساد ته نو د دې د لپاره لوی لاس راوړنه وی او د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې یو شجاعانه کار وی اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړی یا فساد تسلیم سی او مقامت نه کړی نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استیزاوی
نصر صاحب دغلطه د کمیسیون کې واځي کمیسیون خو ځان ته کارونه نسی کړی د لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه جواب کی عدلی او قضایی بنسټونو همدارنګه کورونه چې وزارت هم دوی سره په تماس کې دي
تاسو وړاندیز ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسیجر د رهبري صلاحیت لري مدیریت صلاحیت لري نور نهادونه ورسره زمینوي یا په اصلاح همکار نهادونه د حکومت سي هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ونه لري دوی خپله وظیفه په صحیح توګه ترسره کولی ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر دا له امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري اوس راځو که بس په خپل د شکایتو کمیسیون یا د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز دلته بس په همدې کې داسې کله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي یو څوک شکایت وکړي د شکایت لپاره دلایل اسناد او مستندسازي مهمه ده او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده یا په اصلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي سي هغه عدلي او قضایي دي په عدلي نهادونو کې تاسې څارنوالي وینئ سي څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې سوي دي هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي حتی د چا نوم مې نه اخیستی اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري
خو معلومدار بس په همدې کې ده که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو د لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کوي او دوی هغه د سیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کوي او معلومات ورکوي او شکایتونه مستند کوي او بل اخره د حالت راوړ سیږي چې ګویا پریکړه پیته خاصي نو د ما برداشت همدا د سیده پروسه به قانونمن توګه سر مخ کې ولري خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو که چیرته دوه سناریو موجود دي یو دا داس کې د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او د قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ډول سي او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي نو سناریو همدا ده بل اخر به د شکایتو دا پروسه هم فرمایشي هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخله تقاضا کوي په هغه اساس مخکزي رشید مخکې خبرو درلود سي په تخنیکی جزئیات کی مدنی ټولن ته غډون نه د وکړ سوی او په حالاني غونډه کې وایس غډون ورکي بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي په کې د قضیه تسرنګواله تشخیصي یا په کې په اصلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي او همدا د سکل په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله په کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړه کیږي چې هغه دوی راټولې کړې دي یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړې نو تبن پریکړه به هم په فرمایشي ډول سره ځکه هیڅکله پریکړه د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی نو همدا د لومړۍ مرحله اساسي ده او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلوده او سره مخ کې ولاړ شي
رشید صاحب وخت کم پاتې ده په داسې حال کې چې د اسد په ولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي پیچلي دي ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده نقص شوی ده او زه په دې کې ډېر باوري نه یم ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړی دي نور پاتې دي تروس پره او بیا دا قضایای صرف د کابل په حد کې نه دي د ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسی نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري دا وخت نیسی او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي تقویم د ولسوالۍ شوراګان لپاره هم ویل دي یعنی موږ دوه دلیل لرو او تاسو خبري چې د ولسوالۍ شګانو د کاندیدانو نمونه په دغه ورسوي کې لاندې سوي دي تر اوسه دغه پاړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایت ته بیا په کابل ته راځي کول نو له بده مرغه هغه تقویم بیا هم ماتیږي او زه ډیر مطمئن نیم چې شکایت کې مثلا وتونی کې چې په تاریخ ټول قضایا وسیړي
خو دلته ځینې تورونه ډیر زیات مشهود دي یعنی بغیر دنه چې اسناد ورکې موجود وي یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي جرم ډیر زیات مشهود دي خلکو په سترګو لیدلې دي ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي
خامخا دلته خو ځینې حالاتونه دي چې وسالت قانون لاس د کمیسیون قیتوي چې هلته د محکمې حکم فرمې سوال یو شرط ګڼل شوی ده یا به دوی به نور اسناد مراجعه کوي یا به حداقل دلته پر شاهدان موجود وي نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهامات باندې د دین څخه کوم پریکړه وکړي تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نوی نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه
یو بل پر مختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې سوي د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل لیکل شي د څو ورځو کې وټاکل شي د کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي
دا خو د چټکوالی بس یو هغه د چې واقعا په کې سرعت راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیات د نسبت کابل ته وخت هم دلته ډیر مهم ده نو بل څه چې مهم دا ده چې هغه مرافعه طلبي بحث ده یو څوک د ولایت په کمیسون باندې فیصله باندې پریکړه چې کیږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسون په باندې بیا له سره غور وکړي او فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې که په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانع نه وي مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي
نصر صاحب تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم هلته مې زیاته څه کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول ای خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي
زفر کوم یو خوم مشکل هم داده تخنیکی ظرفیت بده کی نس هغه تخنیکی ظرفیت مفهوم هم داده سی افراد باید یعنی کمیسیون کمیشنران خاصه چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګی ورته کړی وي هغه تر اوسه پر ندی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلار هم نس سوی دی اوس لپاره دوهم هم داده سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شی سی د ولایتو کمیشنران خاصه چې دوی وظیفه ودند وي له زوروکان سره مخامخ سوی دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړې به طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي د دوه بحث دی یو د داسې خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسیلې او بل اخر راسي مرکز نو یوازنی مرجع هم په همدې مرکز کې ده هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شته به اشاره ورته وکړل ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي په مجموع کې د پروسه کته سه وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت سودی لري یعنی دا تطابق نه سره لري نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کچې سره سره او نه هم موده د موده سی بل اخر وکړي سی تخنیکی ظرفیت موجوده که دی نه هدونه همکاری سره خپل مسولیتونه دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیا موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حد اقل دوی باید دومره وکړي او کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه مات سوی باور مات سوی اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاد کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو توران کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا ته سواتیا شکایتونه دوی سره سب سوی دي په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه ډېر کم نه دي خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول دا د ویب سایټ په ساتو باندې اعلان کیږي کمیسیون خوانه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کیږي
یعنی ویب سایټ په انسان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې هغوی دا لیستونه ګوري نور هغه باسواده طبقه ده او دغه دتا خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري اما حال دا چې فرمثال په یو ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره معلومات ورکړ شي هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده موده ورته تعین شوې ده نو دا د خلکو خبره یو بحث ده دوم د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده یا خنډ ده په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي او درېم بس هغه تاسو یادونه کړل د ډار مسله هم ده نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ دغه اسناد وروړو شاید څوک ورته غور ونه کړي نو د خلکو لپاره دغه تروس پرې دغه باور نه در مسلسې چې واقعا وي قانع اوسي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي درېم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو پوهاوی نو دا هم ته هدف پر خپل تاثیر لري
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې لا زورواکو لا سوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسېږي
دیموکراتي زاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي یو وخت او بل دقت ده موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، که څه هم یو دوه درې ځنډونه پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولې مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواکو لخوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ دوی لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک هم باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې سره، موږ هم باید هغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید ټول مونږه ګټ سره وخصل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو